السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سنن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره دغه سي تفسیری هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د سواد د هوټلونو اتحادیه وایي د یو سازش لاندې د سیمې د سیلګرۍ صنعت ته زیان د رسولو هڅې روانې دي. پاکستان وایي د افغانستان سوله او ثبات د نړیوالې ټولنې ګډه ذمواري ده. امریکا غواړي چې طالبان په افغانستان کې جارحانه بریدونه بند کړي. د خبرونو تفصیل د اسواد د هوټلونو اتحادیه تور لګوي چې د یو سازش لاندې په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته د زیان رسولو هڅې روانې دي. د اتحادیه مشر زاهد خان پر مشال لري ټول چې په تیر یو اونۍ کې د سیلانیانو د شو کولو درې پیښې شوې دي. وای
دا د یو منظم سازش لاندې دلته کې بیا اړې ګړې شروع کیږي چې اول دا گزار وس په سیاحانو دی، بیا په عامو دکاندارانو خلکو، بیا د دین ورسو، بیا پولیس به ټارګټي، بیا به نور څوک سره کی.
پرون یو پیخه د مدین او دویما د بریکوټ په سیمه کې شوه چې پکې شوکمارو پر رڼا ورځ د لاهور او اسلام آباد نه ورغلي سیلانیان لوټلي دي. پولیس وایي رپورټ یې درج کړو د شوکمارو خلاف یې لټون پیل کړی. د سورځ وړاندې هم په سواد کې د سیلانیانو د لوټلو پیخه شوه و چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یې سخت نوټس اخیستی و. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه غوښتنه کړې چې هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د تحفظ ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دغه هیواد کې چارواکو د یو اته کلن ماشوم خلاف د مذهب د سپکاوي د سخت قانون لاندې مقدمه درج کړې ده او په ترڅ کې یې بلوشو خلکو د هندوانو په یو ځایي مندر برید هم کړی دی. د رپورټونو تر مخه په دې ماشوم تور دی چې د پنجاب په بونګ سیمه کې یې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په جنوبي ایشیا کې د خپلې وی فعالې رمیل موهی دین لا قوله لیکلی چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانين د ډیر وخت راځي په ناسمه توګه استعمالول کیږي چې مذهبي اقلیتونه یې هدف جوړیږي. خو دا ورسته پیخه یې انتهایی بوګنون کړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان سوله او ثبات د نړیوال ټولنې ګډه ذمہواري ده او په کار ده چې په دې سترګې پټې نه کړل شي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې افغانستان کې سوله یوازې د ټول شموله او پراخه بنیاد لرونکي سیاسي حل لاره ممکنه ده. د نوموړي په وینا پاکستان د افغانستان په سوله کې د سہولت کار رول لوبوي خو د سولې ضمانتي نشي جوړېده. قریشي همدارز ویل چې د افغان حکومت له خوا د دغه هیواد په جګړه کې د پاکستان د ښکېلتیا تورونه ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته یې د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې چې ورسره په ټولو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وار وار په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوره کوي. د افغان ولس مشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر د اگست په اتمه په ټویټر یو بیان کې پوښتنه کړې چې نړۍ ولې غوس دریز نه لري او طالبان او پاکستان له جګړو ولې نه ګرځوي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیزاد نن قطر ته لاړ شي او په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې د روانو توندو بریدونو ودرولو په اړه خبرې وکړي. د دې بریدونو په ترڅ کې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 9 ویل خلیلزاد به په طالبانو ټینګار کوي چې د بریدونو پر ځای د سیاسي حل لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. طالبانو سږ کال د مې میاشتې له اولې نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې بریدونه زیات کړی دي. لا دغه نټېنا امریکا او اتحادیانو یې په رسمي توګه له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی او تمه ده چې د روانې اګست میاشتې تر پای دغه بهیر سرته ورسوي. بلخوا د امریکا پوز خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې امنیتي حالات ناسم لور ته روان دي. دغه هیواد د دفاع وزارت پینټاګان افغان مشران ننګولي چې د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون د افغانستان په اړه سخت اندېښنه وښودله خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه د بنیاد پرسته وسلوالې ډلې په وړاندې د دفاع استعداد لري. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونو تر مخه د یوې اونۍ په موده کې وسلوالو طالبانو لږ تر لږه شپږ ولایتي مرکزونه نیولي دي. پرون بېلابېلو رپورټونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د یو بل ولایت مرکز هم نیولی او په نورو دریو شمالي ولایتونو بلخ، تخار او کندوز کې هم د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د سمنګان ولایت مرستیال والی صفت الله سمنګانی پرون ازادي ریډیو ته وویل چې د دې ولایت مرکز ایبک اوس په مکمله توګه د طالبانو په کنټرول کې دی. د خبرونو پای
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور خبروں د منور شان اور دل د مشال ریڈیو پر ونی تاسزم په پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور دل شه. پروان خبرونه کې باره په سواد کې په یو روس کې د شکمارو لخوا د سیلانیانو د لوټولو پیښې شوې چې لوجه خلک د سیلګری پړه اندېښمن شوې دي.
بل پولیس لدا پکار چې د کشتونو شروع کی سیاحان تحفظ د پاره ځای په ځای پولیس ودرې د دې خلکو به مخنیوي وشي. ولې چې کده چې دا واقعیاګانې کیږي نو مطلب دی چې د سواد سیاحت به ځل بیا خرابېږي.
په خیبر پختونخوا کې دا یعنی وایي چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې.
د پیدایش په وخت کې چې کم د ماشوم او د مور د دواړو زندگی د بچکولو چې کم تعداد او باغې کې د میډوای په وجه باندې ډیر زیات کمی راغلی دی.
د کونړ ولایت د غازی آباد او ناړې ولسوالیو څخه نیستې نه سره کورنۍ د کونړ ولایت بیلابیلو سیمو ته کډوال شوي او وایي چې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. پسواد کې په یو ورځ کې د سیلانیانو د لوټولو دوه پیښې شوې چې په کې له سیلانیانو پیسې موبایلونه او د سرو زرو کالي په زور اغستل شوي. پسواد کې د سیلګرۍ لسنه سره تړلې خلک وایي چې دا پیښې د سوا سیلګرۍ بدنامول لپاره تر یو سازش لاندې کیږي. بلخوا پولیسو ویلي پسواد کې درې کسان په دې تور نیولي هم دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې اورو.
د سوات په مدین او بریکوټ کې د دوو غړو شپارس سیلانیان په ډګ اورس په جدا جدا پیښو کې شګمارو لوټ کړي. د لاهور سره تعلق لرونکو د لوټ شوي سیلانیانو ګاډي ډرایور محمد اعظم مشال ریډیو ته ویلي چې د مدین قندیر سره دوی ګاډي درې تنان ودرول او د سره په ګاډي کې دولس تنان ول چې پکې خزي او ماشومان شامل وي.
تو جب انہوں نے بائک میرے سامنے کی جسے مجھے
دیکھ جمع گاڑی تا موٹر سائیکل را مخامخ کو نو ہاوی سرا وائرلس کو او پوزی تو پئی اچھا ولی بے نو ماتا اولے گی دا سیدا چرتا امنی تیز گوا کنی دی او چکیم تا را گلی دی ما گاڑے ادرا ورو او تا پوست میں تیو کو سم سر دا او یویل چی من گاڑے چی کول غوارو ہاوی سرا وصلہ ہوں با نو مار تا دا گاڑی چی بی ورکا او ہاوی گاڑی تا او خطر او شل پینزویش منٹا گی تا طول سیلانیانو سامان اولتو دا خدو سا خید سرو کاری سمرا چی طول سرا نگ دی لیہا او دولس دیالس موبایل سلکلی واغستن. پسوات کے پا دوارو پیخو دسوات ہوتل ایسوسییشن صدر حجی زاید خان وی چې د سواد سیلګری د یو سازش تر سولې لاندې تباه کیږي.
نو ټول ناول خبره خو دا ده چې په سواد کې د ځمکو قیمتونه ډېر مخکې روان دي. د یو نیم کروڑ نه بره کانال ته ځمکه ورسېده. یو خو دا قیمتونه واپس راغورځول دي، دویم دا د خلکو د سیاحت ته په کم وده ورشوې ده، دا وده ختمول دي. نو زما په خیال خو دا د یو منظم سازش تحت لاندې دلته کې بیا هغه اړې ګړې شروع کیږي چې اول دا گزار وس په سیاحانو دی، بیا په عام دکاندارانو خلکو وي، بیا د دین وروسته بیا پولیس به یې ټارګېټ وي، بیا به نور څوک چلږي.
بلخوا د سواد ځایي خبریال شیرینزاده چې په سیلګرۍ زیات راپورونه جوړوي وای چې دې مخنیوي لپاره حکومت ته پاملرنه پکار ده.
پکار ده چې حکومت په دې حواله سره کوټلي ګامونه پورته کړي او سیاحان له هدایت ورکړي چې هغه به ځای ځای نه ودرېږي. او مطلب دا ده چې دا وته ووایي چې که تاسو دوه کسان یا درې کسان یا هغه تاسو ودرې نو بالکل وته مو ودرېږي. بل پولیس له دا پکار چې د کشتونو شروع کړي سیاحان تحفظ د پاره ځای په ځای پولیس ودرې د دې خلکو به مخنیوي وشي. ولې چې کده چې دا واقعیاګانې کیږي نو مطلب دی چې د سواد سیاحت به ځل
د سوات پولیس ترجمان موین پیاز وای چې پولیسو په دغه لړ کې مقدمه درج کړي او په لوی کچه تفتیش روان دي. هم په دې میاشت کې د اگست په سلورم نیټه کوز دیر په حدود کې د پولیسو کیسر د کوستر اتل سیلانې لوټ شول چې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کې د سیمې پولیس او انتظامی مشران د څوکۍ څخه د کول حکم جاری کړو. د سوات په پیښو تر دې دمه د صوبای حکومت لخوا څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره گټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خبر پختونخوا کې کمیونټي میډوایفز یا د صحت محکمې لخوا روزل شوې دا یعنی وایي چې تیر شاوخوا یو کال راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی هم همداراز وایي چې زیاتره یې د غریبو بېوسه کورنیو سره تعلق لري او د تنخواګانو نشتوالي له وجې مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د دایانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تنخواګانو د ورکولو تر څنګ دي د دوی نوکریانې مستقل کړل شي، خو چارواکي وایي چې د دایانو د تربیت وروسته دوی ته د تنخواګانو ورکولو درې کلنه منصوبه وه چې اوس سرته رسېدلې او نور بدوی په شخصي توګه خپل کار پر مخ وړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دا صحت محکمه دغه تربیه شوی دا دایانو صوبایي مشره صداقت مشال لیړو ته وای چې په سخت حالاتو او کم وسایلو کې دوی د صوبې په ورستپا تسمو کې کارونه کوي، خو د تیرو لسو یو لسو میاشت راسه د حکومت لخوا تنخواګانې بندې شوې دي.
د پوره کې به کې په ست باندې مسله ده، د یو ډیسټریکټ دی یو ځلې مسله نه ده. ډېر خويندې د سدي چې په غرونو کې په دیهاتی علاقو کې لګیا دي کارونه کوي، د بیمار هغه ذمہواری کد مور وی کد بچی وی کد نور دغه وی هغه بخپل سره غستی وی زمونږ په هاسپټل کې ڈی ایچ ایل آر ای کې چې کومه ډیلیوریز د نرسانو او د ډاکټرز ترمنځ کیږي او سہولیات کې دن نه کیږي، هغه زمونږ د خويند لګیا دي په دغه غرونو کې په یک سر باندې کوي.
نو موږ جاته وی چې خپل هم د کور ټوله ذمہواری د دې په سر دی او ډیره ګرانه ده ورته.
زما بابا وفات شوی دی، زما په کور کې بیمار مور ده، زما په اوګو باندې زما د کور ټونه ذمہواری ده.
نوشین مهک چې هم دغه سازمان سینر نائب صدر ده وایي چې حکومت دوی د دې لپاره اخستې او تربیه کړې وي چې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت د مور او د بچي د مرګ کومه شرحه ده هغه راکم کړي.
د پیدایش په وخت کې چې کوم د ماشوم او د مور د دواړو ژوندۍ د بچکولو چې کوم تعداد او باغې کې د میډوای په وجه باندې ډیر زیات کمې راغلې دي، نو په هغه کې چې زموږ کوم اهم رول او فقار چې زیات اهمیت دوی مونږ ته راکړیو، نو د هغه د دې دومره ڈیوٹیاں اسکول باوجود دا 10 منتھ نا 11 منتھ زمونگو سٹارٹ دے چیز زمونگو سٹیپ اینڈ بند دے نو دا کم انصاف دے.
دا اگست پا وما دا خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا عوامی نیشنل گن دا غڑ لخوا دا حکومت نا پدیڑا جواب ہم غخت شو ولی پدی اخلا مشا لیڈو دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمی سیکٹری سید امتیاز علی شاہ نو پختل نو ہغی مشا لیڈو تے ول چہ دا دا درو کال منصوبہ وا او دا ہغی غرض دا دوی تربیہ کول او پخپل خپو ادرول وو.
کمیونٹی میڈ فائیو جو ہے وہ 3 سال کا ایکسپیرینس، جتنا 3 سال تک انکریمنٹ ملنا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ارننگ کر دی.
تاسو دا چې کمیونٹی میڈ وائفز یا دغه تربیه شوی دیانې د دوی دا درې کلنې منصوبه وا، درې کال پورې دوی ته میاشتنې وظیفه ملاوي دا او دغه ورستو دوی په خپل ځان له د خپل کار د لارې ګټه کول وو او د هغې ټولو درې کاله پوره شوي دي او وظیفه یې هم بنده شوې ده او د تنخواګانو اړه څه خبره نه وړاندې وه او نه بیا او دا څه نه ختمېدونکې منصوبه نه وه، بلکې د دوی روزنه مو داسې وکړه چې په خپل خپو ودرېږي او ځان له ګټه وکړي او دوی د صحت محکمې ملازمین خو نه دي. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې تربیه شوې دیانې وایي د صوبې په 15 ضلعو کې په کلیوال والو اولر پرتوسمو کې خوشا سفر لسوا دیانه د 13-12 کالو راسي کار کوي. دیوی د پیدایش په وخت د مور او د بچي د مرګ شرحه د دوی د کار په وجه ډیره راکمه شوې ده، خو بیا هم د دوی نه نوکری پخې دي او نه ورلا اوس تنخواګان ور کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر له نيستي اتو میاشتو راهیسې په کراچۍ زندان کې دی او دغه په مقدمه کې سند او د ضمانت د درخواستونو رد کېدل تر پښتنې لاندې راغلي دي. د پېښور پولیسو د 2000 کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمي پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شوو ماشومانو د شپږم تلین لمانځ غونډه کې تر ګډون وروسته علي وزیر نیولی و چې وروسته د سند پولیسو ستا اسپارو. د نوموړي د نیولو پر ضد په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي. د نه تایید شوې رپورټونو له مخې د علي وزیر د بند موضوع ان د پاکستان پارلیمان امنیتی کمیټې په غونډه کې هم د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره راپورته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې د علي وزیر د مقدمې د قانوني او سیاسي اړخونو جاج اغست دي.
د کراچی پولیسو د دسمبر پر 8 نیټه په سرابګوټ کې د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، محسن داوړ، ثنا اعجاز، ډاکټر سید عالم مسید او ځینو نورو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې په کې تور لګول شوی وو چې دوی د ریاست او ادارو پر ضد له نفرت ډکې ویناګانې کړې وې. خو په دوی ټولو کې علي وزیر هغه لومړی کس و چې ونیول شو، چې تر دې څو ورځې وروسته پولیسو په اف آی آر کې شامل یولس نور کسان هم ونیول. د علي وزیر د نیونې پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې وشوې او د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د هغه په نیونه اندېښنه وښودله او د ده د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دسمبر په 16 د سورابګور د زرګونو کسانو په جلسه کې علي وزیر د قبایلي سیمو او سوات کې د ترهګریزه جګړې په اړه خبرې وکړې او تورې پورې کړې چې د پاکستان فوج له خلکو سره د ده په خبره ظلمونه کړي. هغه وویل چې دې د ظلمونو انتقام به اخلي. د پاکستان فوج تل دغه ستورونه رد کړی او ویلي دي چې د ترهګریزه جګړې پر مهال یې په سلګونو عسکر وژل شوي دي. هم د دې وینا پر اساس پولیسو د علي وزیر او د غورځنګ د نورو مشرانو او غړو پر ضد د پاکستان قانون له مخې د بغاوت مقدمه درج کړه. د سورابګوټ پولیسو مشر محبوب الهی د اگست پر 16 نیټه مشالې ټول چې علي وزیر د ریاست فوج، رینجرز او پولیسو پر ضد د وینا کول پر اساس نیول شوی دی. په اف آی آر کې دا تور هم پورې شوی چې ویناوالو خلک د ریاست خلاف راپارولې دي. دا مقدمه د کراچۍ ترګریزد عدالت ته وړاندې شوه. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور دا قانوني نه بلکې سیاسي مقدمه بولی چې دا پیدا د علي وزیر د ژغ غلي کول لپاره جوړه شوې ده.
صرف تا ویل چې دا تقریر کړی دی او دا تقریر چې شکړی دی دا تقریر بغاوت دی. نو د بغاوت لپاره حضوري دا دی چې د تقریر بعد څه څه وشو. آیا چېرته اور لګېده؟ چېرته بسونه وسوځېده؟ چېرته چې کوم نه کنه په پولیس والو حمله وشوه؟ چېرته په رینجرو باندې حمله وشوه؟ خلک مشتعل شول، د خلکو د ملکیتونو ته نقصان ورکړ. نو داسې خو نه دي شوي. کنه
د علي وزیر او نورو نیول شوو کسانو وکیل قادر خان اډوکیټ د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره د ترهګریز عدالت ته درخواست ورکړ چې په اړه د 2021 کال د فروری پر 3 نیټه فیصله واورول شو. عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشکولو درخواست رد او د 15 نورو کسانو یې منظور کړ. په دې کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد شیر مسید وو. نوموړي د اگست پر 16 نیټه مشال ډیرو سره په خبرو کې د ضمانت منظوري په اړه پوښتنه راپورته کړه.
مشته دې ضمانت راکړې دي، سیم ټو سیم کیس دی، یو اف آی آر دی، یو دفاتی. نو مشته دې را دې دته دی نه وتوال. دا خو انتهایی امتیازي سلوک.
خود سورابګوټ د پولیسو مشر محبوب الهی چې په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کیږي وايي د علي وزیر او نورو کسانو په ویناګانو او کړنو کې فرق وو.
تمام لوگ
تقاریر کرنے والے ہغه کسانو ویناگانی نه وکړی او بل خبره دادا چې کچا وینا کړي هم د نو د هغه د وینا تحریری بڼه د علي وزیر له تقریرا مختلفه ده. هم دا وجه د عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړي ده.
قادر خان ایڈوکیټ د علي وزیر د ضمانت درخواست سند های کورټ ته یوړ او عدالت د مارچ پر 15 نیټه په دې اړه فیصله خوندې کړه. خو په اورولو کې دومره زیات وخت واخیست چې لکبله پر ټولنیزو رسنیو د دې ځنډ په اړه پوښتنې راپورته شوې. وروسته آن د پاکستان د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل مشر عبداللطیف افریدی سند های کورټ ته د مې پر 14 نیټه خط ولیکلی چې پکې د پریکړې د زر اورولو غوښتنه وسوه. تر خط یو اونې ورسته د جون پر لومړی نیټه سند های کورټ فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. د علي وزیر وکیلانو اعلان وکړ چې دوی به علي وزیر د ضمانت درخواستونه ردولو د قضیه سپریم کورټ ته وړي. وکیلانو لا د درخواست جوړولو تیاری کوله چې پر دې مهال پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې لمخې د علي وزیر د مقدمې یو بل اړخ په ډاګه شو. په ټولنیزو رسنیو د سرچینو له قوله خبرونه خپاره شول چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جولای پر لومړۍ نیټه د پاکستان پارلمان امنیتي کمیټي غونډه کې د پیپلز پارټي د مشر بلال بوټو زرداری د دې غوښتنې چې علي وزیر د خوښې کړي په جواب کې ویل چې که علي وزیر بخښنه وغواړي نو خوشي کوي. خو د پاکستان فوج په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې پرشته هم جنرال باجوا داسې څرګندونې کړې وي او کنه. نه هم بلال بوټو زرداری د دې پاړه په رسمي توګه څه ویلي وو. خو د دې خبرې پر ټولنیزو رسنیو تر خپرېدو وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړ چې د علي وزیر پر ضد د مقدمې تر شا د فوج لاس دی. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د کمیټې په غونډه کې موجود وو او د مشال لیډو ته وویل
د کراچۍ جلسې کې چې کوم تقریر وو هغه دی بنیاد جوړ کړی دی. دی خو مطلب خپل ځان ته یو داسې ایګو د انا دغه جوړ کړی چې بھائی مونږ باندې بسوک زمونږ سره بسوک د احتساب خبر نه کوي او پاره کې چې خبر کړه و چې مثال د اولس پتا سو سبا سزا در کوي. زما خبره خیال خبره د دې په طبیعت سړی زیاته خانه نه لګېدلې او دا کوم اظهار چې بیا په ان کیمرا میټینګ کې او شو هغه خر ټول لیډر موږ نشو باید ونه غوړې کیسه کې راوته. ستا خبره مطلب اوس څه نه پټه هونه ته غوړې ښکاره خبره ده. مثال هم د فوج په انټنشن باندې دغه په وړاندې باندې دا کیس هم جوړ شوی دی. دا دونه وګدم دغه د پرشر د لاسه شو.
خو د سرابګوټ پولیسو مشر محبوب الله د فوج پر فشار د مقدمې د جوړولو د تور په جواب کې مشالېډو ته وویل
زه د فوجداري مقدمې په اړه خبره کولای شم. ریاست چې کوم اف آی آر درج کړی دی او د جرم د څرنګوالي په اړه چې مو چالان وړاندې کړی دی په هغه غږېدلی شم. خو تر دې شاته څوک دي زه نه یم پرې خبر.
په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د هغه مرستیال وزیر فرخ حبیب سره مو د ټلیفون لاري د رابطې کوشش وکړ او بریالي نسو. البته فوج په وار وار د دغه سي تورونو په جواب کې ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي هم څوک دوی په سیاست کې شګلوي. د علي وزیر په نیولو او زندان کې ساتلو پاړه پاکستان پیپلس پارټي چې په سند کې حکومت لري له سخت تنقید سره مخامخ ده. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي چې د سند حکومت بهر یو خبره کوي خو په عدالت کې دننه یې بیا د علي وزیر پر ضد دوه دې کسان درولي وي. د ده په وینا که سند حکومت وغواړي نو د قانون 204 مادې لاندې د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته اخیستلی سي. خو د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب وایي چې د سند حکومت له مقدمې سره هیڅ کار نه لري. نوموړي د اګست پر شپږمه مچالې ټول چې اف آی آر درجول د حکومت نه د پولیسو کار دی.
دیکھیے اف آئی آر جو ہے نا حکومت نہیں کاٹتی ہے, ایف آئی آر جو ہے پولیس کاٹتی ہے. پولیس
ایف آئی آر حکومت نہ درجوی بلکہ پولیس یہ کبھی پولیس تر ایف آئی آر مخ کے لالا وزیر او کابینے سره مشوره نه کوي. یو چا شکایت وکړ او تورې ولګاوه چې دغه یو جرم شوی دی نو د پولیسو کار دی کار روی کول. پولیسو ایف آئی آر درج کړ او گرفتاری وشوا. نو تر دې وروسته دا مسأله عدالت حلولی شي. له حکومت سره دا واک نه وی چې د ضمانت له حکم بغیر هغه خوش کړی
اسکو وداوت بیل آرڈر حکومت اسکو چھوڑ دے.
دا علي وزیر وکیلان خوشبینه دي چې شایي سپریم کورټ به د هغه د ضمانت درخواست منظور کړي. البته دا نه ده معلومه چې په دې اړه به راتلونکي اوریدنه په کومه نیټه وي.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه وایي چې د نړیوالو ادارو سره په ګډه یې د 3.5 میلیون ډالرو په لګښت د تور غر مومندو باجوړو خیبر زلو شاوخوا 400 کروندګرو سره مرستې کړي چې په نشه یي توکو کې د کارونکو فصلونو په مقابله کې د زیاتو بیو د فصلونو کرلو جوګه شي. د سفارت لخوا د اګست په 5مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه سرته رسیدلې خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د کروندګرو د لپاره د عربونو رپو نوري منصبې هم جوړې کړې دي. تفصیل مجید بابر را کوي.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلي ادارې د خیبر پختونخوا د زراعت وزارت او یاد سفارت په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې د قانوني فصلونو د پرمختګ پروژه په کامیابۍ سره ترسره کړه. د اګست په 15 خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سکم 1 میلیون ډالرو په مالی لګښت د 1200 ښځو په شمول 4000 کروندګرو ته د دې پروژې تر مخه د غنمو، جوارو، پیازو، ټماټرو، بادرنګو، لمرګلونو او د زیتونو د تخم او زری مشینری ورکولو سره سره روزنه هم ورکړل شوی. په خیبر قبایلی ضلع کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلي د ادارې اف ای او یو چارواکي شبیر شینواری د اګست په 8 مشال ریډیو ته وویل د دې پروژې له امله د کوکنارو او بنګو کروندګرو کې د میوو او سبزیو د کرلو رجحان په زیاتېدو دی.
any bill of poppies na jit 100% so gaade kana legal crops ta da ba waqt akli ho aga trend che kun sab dai karalo trend so ya sab dai karalo dia khatawo trend so no aga da start ki ek chola parat is kare
د شبیر شنواری په خبره د قانوني او زیاتو بیو د فصلونو آمدن مستحکم وي او په خاصه توګه هغو کروندګرو ته زیاته ګټه ملاوي دی شي چې د قبایلي ضلعو هغو سیمو سره تعلق دی چې په تیرو لسیزو کې د کډوالۍ سره مخ شوي ول. په دغو کې یو د خیبر ضلع د تیرا د زخخیلو د مستک کلي صدر ایوب دی. د اګست په 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
تقریباً تقریباً 500-600 کلو مغاری والا خپل کور بند استعمال نه کړی دا په حساب کې نه لیکلی سر دین مخکې پته را گانا چې بس کاری خالق سر دا بانگ
د بیان لمخه کروندګرو ته د اعلی معیار تخمونو د وړیا ورکولو د پروژه سرته رسیدلې. خو د اګست په 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال رحمت الدین وویل چې هر کال تازه تخم کرل د ښه پیداوار سبب جوړېدای شي. د دې په خبره کروندګر اوس د بازار نه د اعلی معیار تخمونه ترلاسه کولای شي.
دا وضعیت چې کوم دی نو خپل سیټ په پاکستان کې خپلې کمپنۍ ته نه دا کوي مکوړه خټک او د نو خار دی ریا کې چې کوم دی نو کمپنۍ را ده د پېښور کې کومه نو دی اوس خو سیټ پیدا کوي مثلا تقریبا د سیټ ورو ډېر ډېر حدا پورې حل شوی دی. خو زیات کاونټ کوي سیټ یو چې کوم دی نو موږ به سیټ چې ته د لاست ایر آر کال ته یو سکه سیټ وایي او کال دی کوي نو هغه 30% لازم کمی او که ته آر کال سیټ
د امریکا سفارت په خبره شوی خبر پاڼه کې وایي چې له 150 کالونو د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو سره د غیر قانوني فصلونو لکه کوکنارو او بنګو د خاتمې او په کروندګرو کې د قانوني فصلونو د کرلو د رجحان زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي. دا چې اوس په خیبر پختونخوا کې په نشه یي توکو کې د کاروونکو فصلونو کرونده کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د زراعت وزیر محب الله خان د اګست په 8 مشال ریډیو ته وویل د اګست په 15 په پیښور کې د دې پروژې اختتامی غونډې ته د امریکا په سفارت کې د نشه یي توکو د مخنیوي د ادارې ډایرکټر مارک تریواکوسکی، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې استازی روی کابل، د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال عابد کمال او د زراعت صوبایي وزیر محب الله خان هم ویناګانې وکړې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په پانه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په خبرې کې د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د سواد د هوټلونو اتحادیه تور لګوي چې د یو سازش لاندې په سیمه کې د سیلګرۍ سند د زیان سنت ته د زیان رسولو هڅه روان دي. په تیر یو اونۍ کې د سیلانیانو شو کول درې پیخې شوې دي. پرون یو پیخه د مدین او دویمه د بریکوټ په سیمه کې شوه ده. پولیس وایي رپورټ یې درج کړو شو مارو خلاف یې لټون عملیات پیل کړی دي. څو ورځې وړاندې هم په سوات کې د سیلانیانو د لوټلو پیخه شوې وه. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه غوښتنه کړې چې هندوانو او نور مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دغه هېواد کې چارواکو د یو اتکلن ماشوم خلاف د مذهب د سپکاوي د سخت قانون لاندې مقدمه درج کړې ده او په ترڅ کې یې بل وشو خلکو د هندوانو په یو ځایي مندر برید هم کړی. د رپورټونو تر مخه په دې ماشوم تور ده چې د پنجاب په بونګ سیمه کې یې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان سوله او ثبات د نړیوالې ټولنې ګډه ذمہواري ده او په کار ده چې په دې سترګې پټې نه کړل شي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وویل چې د افغان حکومت لخوا د دغه هیواد په جګړه کې د پاکستان د ښکېلتیا تورونه ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته یې د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې ورسره په ټولو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وار وار په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړي دي. دا کل شوه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن قطر ته لاړ شو په دوه کې طالبانو سره په افغانستان کې روانو توندو بریدونو ودرولو په اړه خبرې وکړې. د دې بریدونو په ترڅ کې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اګست په نهمه وویل خلیلزاد په طالبانو ټینګار کوي چې د بریدونو پر ځای د سیاسي حل لار لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو تر مخه د یوې اونۍ په موده کې وسلوالو طالبانو لږ تر لږه شپږ ولایتي مرکزونه نیولي دي. پرون بېلابېلو رپورټونو کې ویل شو چې طالبانو د یو بل ولایت مرکز هم نیولی او په نورو درېو شمالي ولایتونو بلخ، تخار او کندوز کې هم د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
لنخ برونم د منور شان اوریدل اوریدونکو سفرزو د یو ریپورت طرف ته د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په روان امنیتی وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې افغان امنیتی ځواکونه ورتیا ویلري چې طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ وړي. په یوه حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان ځواکونو ورتیاوي او په دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پوښتنې لاندې راوستې. ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتیا باید په پاکستان باندې چول شي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي این کربی د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوی دی. د پاکستان د پوز افسران د غوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگیږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولی او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړی باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یو بیرونکي سناریو ده، خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د هغه په وینا ان طالبانو تر اوسه د دوی په غوښتنه د سپین بولډک بندر هم نه دی پرانستی. خو د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی غړي حبیب سرابی وایي د جګړې په ډګر کې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو تر شا د هغوی د سیمه ییزو ملاتړو مرسته ده. نوموړي له الجزیره تلویزیون سره په ملکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د افغانستان وضعیت په وروستیو څو ورځو کې چې طالبانو لږ تر لږه د شپږو ولایتونو پر ښارونو ولکه ټینګه کړې دومره خراب شوی وویل، دوی طالبان ملاتړ ترلاسه کوي، دوی د سیمې له هیوادونو ملاتړ ترلاسه کوي، دوی زموږ د ګاونډیو هیوادونو او ښایي هم د خلیج د یو شمېر هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري. اغلی سرابی دغه راز په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان له یوې خوا وایي چې سولې ته چمتو دي، خو له بلې خوا پر ښارونو پرلپسې حملې کوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي وژني. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکېل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان د کونړ ولایت د غسی آباد او ناړې ولسوالۍ څخه نیستي نه سره کورنۍ د کونړ ولایت بیلابیل سیمو ته کډوالی شوي او پاغه خونسیو کې په ګڼ شمیر کې ځای پر ځای شوي چې زده کوونکي په رخصتي ودی. دا کډوال وایي چې د خوراکي توکو ترڅنګ په روغتیايي برخه کې هم له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي او له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د مسلې د هوارې کړي. بلخوا د کونړ ولایت د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د بې ځایه شوو کډوالو یو میر کورنۍ سره مرستې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
کابو یو مسلوندې د کونړ ولایت غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدلې، چې ورسره سم له دغه ولسوالۍ څخه د کډوالو بهیر پیل شو او د کونړ چارواکو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په درمسیرو خونځو کې چې زده کوونکي په رخصتۍ ودي بې ځای شوي کډوال پکې ځای پر ځای کړل. دغه بې ځای شوي کډوال وایي چې د خونځي په یوه خونه کې څو کورنۍ ځای پر ځای کړي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د کډوالو چارو د ادارې تر څنګ په دې برخه لمرستندوی نړیوالو ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کډوال ګل محمد او شیر رحمان وایي
مطلب ده په دې کې پراتی و او دغه راځه دلته مشکل ده ځکه چې سار اوس منګه ما د وسه کورې چې نه ده تله نشت شو په کنه او اړدي په دې څلور او پنځه شپه کړي په یو کمره کې ماشومان د ګرمۍ او د مشکل سره ورته ډېر مخامخ وي.
ډېر وخت مو شو او بس ورور مې بس غږم نه رسېږي مګر دې چې دا سره ونه شي منګه هغه غریبانه چې موږ یې تلیفون ته کاټم نه فاټولې یو ماشوم ته ځان لا غږم نه شو راوړې نور دا ملت کدي ملت زموږ ته غږم وخور.
د جګړو له عمله دغه بي ځای شوي کډوال وایي د زیاتې ګڼې ګونې او ګرمۍ له امله ماشومان ناروغه شوي، خو تر اوسه ورته کوم روغتیايي ټیم نه دی ورغلی. د زبردست په نوم یو تن بې ځایه شوی کډوال له حکومت نه غواړي چې بې ځایه شوو کډوالو ته د سیار روغتیایي ټیمونه وګماري.
مریضان د ماشومان ټول په چاپلۍ راغلي د چا خېټې خراب دي څوک څنګه دي څوک څنګه قسم قسم بیماریانو باندې سره اخته دي نه ډاکټرانو کوم ټیم راغلی د واکسین نو بغیر کوم ټیم د ډاکټرانو نه راغلی د دولت د خوا څخه کوم مرسته څه شی نه دي شوي او دغه ځای کې پراتیونو که چا هم غږ واورېد واورېد قوانینو د سړي چې کومه دي د سړک په سر پراته.
بلخوا د کونړ ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرشید ساپیا وایي چې له غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو څخه نږدې 9000 کورنۍ بې ځایه شوي چې شاوخوا 15000 یې د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شوي او پاتې یې ننګرهار ته تللي دي. د ده په خبره تر 1500 کورنیو پورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نقدي مرستې رسولي او د پاتې بې ځایه شوو کورنیو سروې روانه ده. نوموړی وړاندې وایي
د دې سره کومک په برخه کې دي د کومکونو د مختلفو موسساتو لخوا نه د معلوماتو ریاستونو لخوا نه سره کومکونه شوني چې د دبليو پی موسسې لخوا نه تر اوسه پورې 1500 فامیلونو سره د خوراکي موادو کومک شوی دی چې د هر فامیل ته د 3 میاشتو خوراکي موادو ورکړل شوي دي. د حوادثو ریاست لخوا د اقتصاد لحاظ ریاست لخوا او د مرستندویو موسساتو لخوا نه ورته اینپای کلټونه چې دغه اینپای کلټونه د ډېر خوراکي موادو کلټونه دي چې د کمپارو راشخصانې مکمل سیټ شامل دی دا ورته کومکونه شوي دي.
تیرو دو میاشتو راهیسې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستې ورسره د بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. غوښتنې دا دي چې د افغان دولت تر څنګ دي مرستندویه نړیوال بنسټونه له بې ځایه شوو کډوالو سره مرستې زیاتې کړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوی دی. په هغه دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان کور نکړي دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې باور باندې مخته شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
د خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خبرې سلی ټکسي موټرو ډرایوران وای چې په تورخم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو سره د دوی کار په ټپه ولاړ دی. په سرګونه ګاډۍ په کورونو کې ودرېدلې او د دوی روزګار ورسره متاثر شوی دی. دا ډرایوران وای باید دا محدودیتونه لری کړل شي او تورخم دروازه د تیر په سیر خلاص کړل شي. د خبر انتظامی چارواکي بیا وای چې په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې ان سی او سی د 5 منټې نه په تورخم سفري محدودیتونه لګولي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری نه.
تورخم او پیښور ترمنځ ټکسي ګاډي چلونکي وایي چې دوی به افغان سورلۍ وړې راوړي او ډېره ښه مزدوري به یې کوله. خو اوس په تورخم کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو له امله د دوی ګاډي ولاړ دي او بېروزګاره شوي. ټیکسی ډرایور حامد پردی مشال ریډیو ته وایي د دوی کار روزګار تورخم دروازې او افغان مسافرو سره تړلی او د تیرې څه مودې راهیسې کار په ټپه ولاړ دی.
تورخم ګیټ سره زمونږ علاقې حالات به ډېر خراب شوي دي. مخکې به دوه درې پیرې لګېدې افغانستان والا خلک بندې خورا تلل تقریبا کم از کم یو درې ګاډي ملي او بدرې وړم راته ولاړ دی. بوره حالت دی کشتون هم دی یو نقد هم دی یو ګډوډ لین دی بس کم از کم سوارلس شپاړس کسی یو مونږ تورخم په ګیټ باندې دلته دکاندارانو هم روزګار خراب دی. تاسو وینو مخکې به دا ټایم کې دومره سخ رش و به دغه روډونو باندې او غایبل به اوس وګوره خالي هغه 2 کیلومتره کې به بیخي بس هغه لچي به تخکاري نور څه نشته رور.
په تورخم ډکی ولاړ ځنې نورو ټیکسی ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
نامه مې جمعه خان وروره کله دا مشکل دی وروره چې دا درې څلور میاشتې وشوې مزدوري نشته پوښوې څوک وایي کرونا ده څوک وایي څه شی ګوشوې نه ټیر ته رسېدی شو نه مبلین ته رسېدی شو نه سبزي ته رسېدی شو ټولو کارونه خراب دی. الله دې بس په ټولو رحم وکړي. والله چې هر څه ګډوډ شوي سکولونه هم پاتې شوي پیسونه هم پاتې شوي.
ما نامه نور جان ده ډېر زیات مشکلات مونږ ته جوړ شوي. مونږ خو د ټول درمدار په دا ګېډ باندې تورخم ګېډ باندې
دا مونږ حکومت ته خواسته چې دغه ترتیب زه پاسپورټ باندې ماغه زور قانوني چارو باندې دلار مونږ ته آزاد کی مونږ هم دا روزګار دی کا دکان دی کا ټیکسی دی کا ټوډی دی کا ریڑا دا کا کراچی دا کر سه مونږ ټول درمدار د روزګار په تورخام باندې دی
نور خان مینا ما کار روزګار هډل زیات خراب دی او بس ټولو خراب دی او مونږ نه چې لاسګاډي والا ګوره کا دکان والا ګوره کا هرشي والا ګوره خو نه تورخام پورې لند تړلې شو دی 2003 پاتې کېده به دا غټ شو اوس خو 1500 نه پاتې کیږي
یو اندازې مطابق په تورخم کومې ډکې څه باندې 15,000 ټیکسي ګاډي چلیدل د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خواوشا 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس هغه بیروبار نشته په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه مختلف سفری محدودیتونه لګولي دغه اداره وایي دا محدودیتونه به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام وکا چې په تورخم کې بیروبار جوړ نشي او کورونا وبا مخنیوي ممکن شي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلي دی او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي ورتلای خو بیا یوازې خپل هیوادونو ته پر ستنې دی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په پاکستان کې پرستیو کې د یوې ځواني خسي وشني او په خسر تشدد نورو پیښو احتجاجونه او باسنه پرولې دي فعالانو په هانوي حکومت باید د خسو تحفظ او حقونه باوري کړی دوی همداراس د ټولنې په سطح د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتونکي هم دي خو په پاکستان کې د خسو پر ضد د سیاسي جرمونو لاملونه څه دي پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب معلومولو هڅه کړې ده
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه بحث پارولی دی فعالان هنرمندان د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي د جولای پر 14 پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 28 ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی خو نوموړی پر ځان له لګېدلې توره انکار کوي د جولای پر 15 د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضال احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې د جولای پر 14 په لاهور کې د ښځو د حقونو 4 سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي د آلمان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 15 په سند کې یو سړی خپله ښځه ژوندۍ وسوځله او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یو سړی خپله ښځه ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې د جولای پر 14 په راولپنډۍ کې پر یوې 1.5 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې ساه ورکړه د و پاڼې په وینا د جولای پر 14 په سند کې یو سړی خپله ښځه په وهلو وهلو ووژله او په جون کې یو سړی په پېښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړی یوه ښځه وهي د پېښور پولیسو د جولای پر 14 وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله د پولیسو په وینا دواړه کسانی گرفتاره کړی دي په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وای په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتېدو دي خو په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمس کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده نوموړی د جولای پر 28 مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې د نورو جنایتونو سطح له پخوا راهیسې لوړه ده
زما په اند پیښې نه دي زیاتې شوې دا ډول پیښې تل کېدې او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی زما په فکر په رسنیو کې د دې ډول پیښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي رسنۍ فعالې شوي دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی
huge difference.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کلنۍ رپورت ښیي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له وسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده او پکې د سړیو پر نرینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم ناحکومتي سازمان په 1999 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانی سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغو ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو هم درس تعلیمي نصابونو ته وګورئ نو په هغې کې ځینې تصورات شامل دي، لکه دا کار د ښځو دی او هغه د سړی دی، یا سړی باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي، یا همداراز سړی دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د ښځو د حقونو بله فعاله مختاره مایی له شیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مایی خپله په 2002 زیږیز کال کې د ډله ییز جنسي تیری ښکار شوې وه. پر نوموړي د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوي ول چې 15 یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشې کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګړ اوسیدونکي مختاره مایی له هغه وخت راهیسې د بشري او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه هلې ځلې کوي او یو شمېر نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. نوموړی پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسي او د جولای پر 28 یې مشال راډیو ته وویل چې په پاکستاني کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي، خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوښې واده کوي نو اجازه یې لري، خو که لور یې کوي نو بیا ناجایز ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپلې لوڼه پوهاو باید هم هغه سي زامن هم پوه کړو.
د مایی په خبره په بچیو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونشي او والدین باید لوڼو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نوموړی او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تاریخ ښکار کسان قصوروار بلل کیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او غبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه و پکار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخښنه هم غوښتې وه. د حقونو فعاله شیما کرمانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړو له وجې سړی دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړي په اند له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په ځواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د بحث لامل شوې او پر
نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28مه له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅ کله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامت نه دی بللی. نوموړي دعوه وکړه چې څرګندونې قصدن په ناسم ډول خپرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خپرې شوې وې. ما یوازې د پاکستانی ټولنې په اړه خبرې کړې وې چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیری نه دی بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی و او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنا نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی بلکې د سړو لپاره هم دی او معنا یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دي. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاد ندا کرمانی وای څېړنو ښوولې چې د ښځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
تل دا پوښتنه کېږي چې ښځې څه کړي وو چې سړی یې تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کېږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې مونږ لیدل چې وزیر اعظم وویل چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کېږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د ښځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریځ هم لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دي چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کېږي. شیما کرمانی وایي د سزاګانو نه ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یوه مهمه وجه ده.
په پاکستان کې موږ سړی نه گرفتاروو او عبرتناک سزا نه ورکوو. نو سړی ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزورۍ سره تړلې ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري او ښځې د تشدد او ورباندې د تیری غوندې حالاتو کې هیڅ واک او ځواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوي چې د ښځو وژونکو او ورباندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سختې سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نشي کولی. خو ډاکټره ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناکه سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناکه سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پیښې کېږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خدا سے کول مونږ د مسلې بیخته یا جړو ته نشي رسولی. زما په نظر مونږ باید د انصاف په اړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحي عدالت وغواړو. یقینا مونږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ور باندې ثابت شوی وي، خو مونږ باید هیڅکله د سزا په ذریعه له هغوی مثال یا عبرت جوړ نه کړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې د هغې د نتیجو په اړه سوچ نه کوي. مونږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو په اړه فکر وکړو.
خو په عین وخت کې د ښځو د حقونو فعاله مختاره مایی وایي په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعي شي چې د ښځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نه شي.
یوه ښځه چې ووژل شي نو په قضیه کې دعوه پلار کوي او یا مور، یعنی مور او پلار یې مدیان شي. دوی چې مدیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي. نو دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعي شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید مدیان نه شي. زما په اند که مجرم سزا نه شي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نه شي نیول کېدی.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم مني چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټولو صوبو د ښځو د تحفظ او پر هغوی د کورني تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف علوي د 2000 زیږیز کال په ډسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لنډمهاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منظور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منظورۍ وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملي شي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو وسلوخت 400 شپږ نوي.